د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی ائتلاف وایي ډیر ژر به یا خپل کاندید د ولسمشر انتخاباتو ته ونوموي او یا به هم جمعیت ګوند ته د دې کار صلاحیت ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې عراقیان پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپلې بریا کلیزه لمانځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشری حقوقو په برخه کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده او په دې برخه کې باید معافیت له منځه ولاړ شي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي او د انتخاباتو څارونکي وایي چې په ارمنستان کې د وړو انتخاباتي سرغړونو سربیره د دغه هیواد وروستي پارلماني انتخابات آزاد او عادلانه وو. دا ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پر لپسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې ده شدید اندېښنه ښودلې. په یو خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د تدامي چې یمامتو له خولې ویل شوي باید په دې هېواد کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته تاوان ورکول په لومړي توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي یمامتو دارنګ په افغانستان کې د بشری حقوقو اطلاعاتو ته د لاسرسي د رسنوي د پیاوړتیا لپاره د نوو قوانینو رامنځته کولو، د جزا د نوي قانون د جوړولو او په ملکي او خصوصي سکتور د خزو د ونډې د پیاوړتیا په برخه کې د شو بریاو هرکلی هم کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دوی په هغه لارو چارو باندې کار کړی دی چې له مخې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت سرپرست نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسیدو د هڅو په شپاړس ورځني کمپاین کې په کابل کې وویل چې له ځینو پرمختګونو سره چې په وروستیو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې شوي دي، ستونزې لا هم د ښځو په وړاندې پر ځای پرتې دي. په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان شوي دي. دا 215 ماتم کلی اردو یو ویان احمد صادق احسان نزادې رډیو ته ویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو فابریکا او یو بل پټنځای په نقه کړي چې پکې لس وسلوال طالبان وژل شوي، دوه نور ټپیان شوي او درې ارادي نقلي وسایط هم له منځه تللي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په مزاخان او چورې ولسوالۍ کیتو سیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې پرې خپل ماینونه چاودلي او څلور ماین خښونکي وژل شوي. طالبانو خپله د هوایي بریدونو او د ماینونو د چاودنې تړاو څنګه دی ویلي، خو وايي افغان ځواکونو ته د ماینی چاودنو او همدارنګه په نورو بریدونو کې مرګ ژوبل اړولې. په بادغیس کې بیا چارواکي دغلته د سیمه ایزو پولیسو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي رډیو ته ویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ بیا ازادي رډیو ته ویل چې تیره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د ارمنستان د پارلماني انتخاباتو څارونکي وایي په دې هیواد کې دغه انتخابات سره له دې چې ځینې وړې تېروتنې او سرغړاوي پکې و، خو بیا هم آزاد او عادلانه انتخابات و. هایدي هاو تالا چې یو فنلندي ډیپلوماټ ده نن په د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د انتخاباتو په اړه د خپل څارنې د نتایجو په اړه وویل:
These elections were very well organized. There were minimal irregularities.
انتخابات ډیر ختن زم شي او بنسمي پکې کم وی او رای ورکوونکو پرته له کوم فشار څخه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. زه لدی خوشاله يم په دې نتیجه کې پر انتخاباتو د خلکو باور زیات شوه دی او هغه چا چې د انتخاباتو تر سره کړو د ارمنستان د چارواکونه مننه کوم او مبارکي ورته وایم. په ارمنستان کې پرلماني انتخابات پرون تر سره شول. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون خپره کړه وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړه. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې به د اداري فساد ریښې وباسي او همدارنګه به کورونو ته د لسګونو زرو بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیال د اداري فساد په تور نیولی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل دوشین بیګ زلایف د مالی فساد په تور نیول شوی او توقیف کیدی. د دې کمیټې په وینا تحقیق مامورانو نوموړي سره 900,000 ډالره نقدي او بې مدرک پیسې موندلې او همدارنګه ورسره د جایدادونو اسناد ترلاسه کړي چې د پخوانی دولتي چارواکي نه دي توانېدلې د دې پیسو او جایدادونو د ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي.
لا آزادی رادیو ماخمنه خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې را پورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان لوی ائتلاف وایي د ولسمشري انتخاباتو ته خپل نوماند تر اوسه نه دی غوره کړی. خو دا کار به ډیر ژور ژر وکړي او کوون شي نو جمعیت ګوند ته به دا صلاحیت ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په مالی برخه کې د افغانستان د حکومت پلانونه او اجراءات بریالي بللي دي. د غزنی امنیه قومندان وایي د دې ښار په یوه ناحیه کې ایراني وسلې چې طالبانو ته استول کېدي موندلې دي.
زمندې خپل راتګو ته سماګاری تنظیم کیږي. د ایران نړیوالې په مارس کې د قسمه کیږي د ولایتو ته چې المان ته راځي تر دې نورو فراته دي.
نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د عراق حکومت تیر کال په همدې ورځ پر داعش ډلې د بریا اعلان کړی و او نن د کلیزه لمانځي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري په مکړې د دې خبري مجلې لومړی راپور ته. سره له دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو اعلان ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده، تر اوسه ځینې سیاسي جریانونه د انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو نه دي بریالي شوي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت، جنبش او وحدت ګوندونه پکې شامل دي، تر اوسه نه دي توانیدلي چې د یو کاندید پر سر موافقه ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب بیا وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د خپل کاندید یا له بل کاندید څخه د خپل ملاتړ په اړه پریکړه وکړي. یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت اسلامي، جنبش او وحدت اسلامي له دریو ګوندونو جوړ شوی وایي که د یو کاندید پر سر د دوی هڅې نتیجه ورنه کړي، جمعیت اسلامي ته به چانس ورکړل شي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید معرفي کړي. د یاد ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر تو ګزینه زیر کار هست. اگر ائتلاف به توافق برسه که بین خود
دای وی دواړه انتخابونه تر کار لاندې دي. که ائتلاف په دې هوکړه وکړه چې لخپل منځ یو کاندید ولري، ټول ائتلاف به له هغې ملاتړ وکړي. خو که د ائتلاف لمنځه داسې څه ممکن نه وو، په دې صورت کې به ټول غړي جمعیت اسلامي ته واک ورکړي چې یو خپلواک کاندید ولري. ملي جنبش ګوند هم وایي چې دوی به د ائتلاف د اکثرو غړو نظرونو ته په کتو خپله پرېکړه وکړي. د یاد ګوند ویان بشیر احمد تین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو که له ائتلاف څخه بیرون د کوم کاندید څخه د ملاتړ پرېکړه وشوه، په دې صورت کې به دوی بیا له نورو غړو سره په مشورې پرېکړه وکړي. خو له دې ټولو سره د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې د ملي ائتلاف غړی هم دی، په جدا ډول د انتخاباتو په اړه د ځینې سیاسي جریانونو سره په لیدو کتو بوخت دی. محمد محقق د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په لنډو خبرو کې د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو په اړه له محمد حنیف اتمر او ځینو نورو سیاسي جریانونو سره خبرې تایید کړې. محقق وایي تر اوسه ټکټونه نه دي تړل شوي. کله چې جوړ او وتړل شول تاسې حتمن خبرېږئ. د بېلابېلو او ډول ډول لورو سره خبرې روانې دي، وبه ګورو چې څه کېږي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر په هندوستان کې پخوانی افغان سفیر شیدا محمد ابدالی اعلان کړی چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی تیرونی په یو خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی د انتخاباتي ټکټ په جوړېدو کار کوي. د حنیف اتمر د دفتر ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به له پیاوړي ټیم سره انتخاباتو ته را وړاندې شي. له دې سره ځینو سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي یونس قانوني او محمد محقق د حنیف اتمر له انتخاباتي ټکټ سره یو ځای شوي، هغه څه چې خپله قانوني او محقق یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوي د ولسمشرۍ انتخابات د را روانې حمل میاشتې په 1 نېټه ترسره شي. د هغې مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر د جدید میاشتې له لومړۍ نېټې پیل او تر 2 ورځو دوام کوي. له دې سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ګوندې هڅه کوي چې یو واحد کاندید انتخاباتو ته وړاندې کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حزب اسلامي یو واحد کاندید ورنه کړي دوی به د نورو پیاوړو ګوندونو سره په همغږۍ له یو بل کوم کاندید څخه ملاتړ اعلان کړي.
از طرف حزب اسلامی افغانستان محترم جریر صاحب دای قسمت مذاکرات دارن
دوی د حزب اسلامی لړخه په دې برخه کې همایون جریر په خبرو لګیا دی او خپل د حزب اسلامی مشر هم په دې برخه کې تیرونی او تیر ورځ هم د ګوندونو لزینو مشرانو سره ولیدل. مونږ ډاډ درکو چې د همدې ونی په پای کې به حزب اسلامی په دې اړه خپل پریکړه وکړي. ښاغلی ارشد وایي د دې امکان کم دی چې حزب اسلامی د راتلونکو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی او یا محمد فاطمر څخه ملاتړ وکړي. خدای دا هم وایي د ګوندونو سره چې حزب اسلامي په خبرو اترو لګیا دی جمعیت اسلامي جنبش ملي او وحدت اسلامي ګوندونه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په دریمه ناحیه کې 9 کلشنکوفونه 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي. د غزنی امنیه قمندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او ملي امنیت د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمونوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې د دې نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوسي مته تلسمه د غزنی ښار په دریمه حوزه مربوطه کې په اساس راپور دی کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې و او بل اخر دغه سلا وی راغلی د غزنی ښار ته راوځو چې په ځای کړی وکړي چې نور فارغان ته انتقال کړي او د مخالفین د دولت په لاس کې خراب کړي د خپل استفاده ته وکړي. د جنگ نامدار کې په افغانستان کې پندې خاطر باندې مطابق قانون ته موږ خبر شو چې په جاسو سرنوار په مازار کې د ملي امنیت ملي پولیس څو سره ګډ عملیات هم وکړو چې په دې کې موږ نه د کلشینکوف د ګریزبند او هم چنان 15 ملي تفنګچې او نورې درې څلور کم مختلف نوع مهمات زموږ لاس ته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایرانۍ ده؟
ما خصوصا د منګې کشمیر د نو تر سیرلاندې و قانون دی و چې کله دا فرمت د منبع خپل راته وګورې چې سماګارې تنظیمېږي د ایران نړیوال کې په مارس کې په مارس د تقسیماتي کې د ولایتونو ته سلمنت دی د دې نور فرات دی ان په دې یو ځای موږ تاسو ته د دیوالو تر سره اوس د زیات سره موږ په دې خبرې مې خو تاسو په دې چې دا کیسه دی په دې باندې قط په استفاده مې چې موږ دې یم ځای نه مو کړ دیم دا دا منبس موږ اطلاع راکړه موږ یې څارل دی دا مطبخ خپل هم ګویا دې چې موږ په پاکستان تاریخ سره په راولې کې څه شی دی په نور ولایت ته هم دا وسیله تر
پلیکل شوی دی کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوی که په بل ځای کې جوړه شوی دا بیا د ایران لاره افغانستان ته راغلی.
ما غواړم چې یو نمبر لدی او دا هم پکل شینکو په نه خو هیڅ څه ونه دي کوم شوی چې دا کار شي په نور باندې هم دې دا سخت دي ساده یا سخت پاکستان دې سخت دي دا خبر هغه راغلی دی او نمبر یې سره نمبر لري نورمال سر سره نمبر څنګه تر ته وایي او د دې نوې ټوپ چې دا ګریزبند دا یې خېز زمبې خو دا زه هم سم له تاسو مونږ راغلی دی.
دغه منبع یا سرچینه چې تاسو یادوي څومره ستاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سل په سل کې غتاب تر کې او دا کې چې موږ وزن نسو.
ښاغلی ترخیل، دا وسلې کوم ډلو ته راغلې وي یا ورکول کېده؟
طالبان ته مجبور ده. طالبان چې په افغانستان کې جنگ کوي سب د پیډو ټول کې لري د توزیع او د سکه فانسي دی دا اسلامي څخه واځي چې نو کې په ماهیا کې ځکه کوي او راوړي زمان غزنیزي دولتي سره په لاخې کې توزیع کې نام منطق ته دي.
لدې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولې دي؟
کله چې موږ راکور دي سجاتیا چې په ځان زموږ سره کړ متاسف دي چې کور کې زنانه مشمول موجود وو هغه ستې مزدور شو هغه پکې ولا وو یا بنو په دې سات کې خو هغه موږ دي کارنده انشاء الله کښور غوښتل چې په دې ورته ونه شو کانت دې وسپارو.
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کیږي که مخکې لدی هم داسې موارد لیدل شوي؟
زما په ماموریت کې اواز ولته چې دا کارل ته سوی نه مخکې زنه نو هم زه سره سماره کوم معلومات لرم.
فکر کوي چې له غزنی پرته نورو ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله تاسو د نورو ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې او غو هم دا وسلې موندلی؟
بل یو خو ما فکر کوم دا مې باندې نه کوي موږ خپل هم دا په دې باندې چې همیشه موږ وایو چې په پاکستان کې ګریان د موږ خلک نه لاسونه وي دا یې ثبوت ده چې د له پنور ولایت کې باندې باور چې دا ما اصل کې کتاب دی زیاتو تقسیماتي دي هر کار چې په تو هر ګروپو تر کوم کې دي یا دا په دار هغه نور ولایت کې نور ګروپو ته هم تقسیم شوی دي او څه دي
دا اندازه وسله چې تاسو یاد کړه نه کلاشنکوفونه او څو تومانچي او څومره مرمۍ او مهمات دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو لاندازي یو څه کم نه دي
دا صرف یوې د دې دی دا څنګه زه چې ګانور ولایت ته تخصیص شوې دي یان دغه کوم دا کار کوي چې کې زیات معلومات درک څه خبره د مزمن ته په لاس باندې چې موږ منبع ته دا تعقیب وو چې دا مو زیات راغلی مو زیات تخصیص شوې دا خبره دا سره دا به شو چې موږ نو د څه موږ مخکې دی د تقسیمات راسیم نو چې موږ سره به دا کوم څه به راته چې موږ سره مخامن گزارش وړاندې کوو.
د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په څلرم پړاو کې د افغان حکومت مالی او اقتصادي اصلاحات ستایلي دي او په افغانستان کې خپل فعالیت د 2013 کال تر پایه غځولی. دوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې بانک د ارزونو د مثبتو نتیجو لمخې افغانستان کولای شي چې له IMF څخه پور ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که مالي سرچینې د مرکز لخوا پر ټولو ولایتونو وویشل شي اقتصادي وده به له دې هم زیاته شي. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سیند له کابل راکوي.
د ملي عوایدو زیاتواله، مالی ثبات، اقتصادي وده، له فساد سره مبارزه او په بودیجه کې شفافیت د افغان حکومت هغه فعالیتونه دي چې IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په سلورم پړاو کې مثبت ارزولي او ژمنه کړې چې د 2013 میلادي کال تر پای پورې به په دې هیواد کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد حماین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. خاغلی قیومی وویل په هیواد کې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره سره د هیواد مالی ثبات د نړۍ د نورو او په تېره د ګاونډۍ هیوادونو په نسبت ډیر لږ زیان لیدلی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق یې فعالیتونه ستایي. د بوبل کوم ارزونه چې د پیسو نړیوال صندوق کړي په وروستیو څلورو کلونو کې پکې د ملي عوایدو 70% زیاتوالی ښودل شوی. مالی ثبات او اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې 1.3% وه په 2018 میلادي کال کې 2.5% ته لوړه شوې او په راتلونکي کال کې به 3% ته لوړه شي. سربیره پر دې د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان د بانکي سیستم ټول چارې د پیسو د نړیوال صندوق له سپارښتنو او شرایطو په پام کې نیولو سره شاوخوا 70% پر مخ تللی او د یاد نړیوال صندوق لخوا تایید شوی دی. د خاغلی صدیق په خبره سره لدی چې په هیواد کې امنیتي وضعیت اقتصادي فعالیتونه ټاکنی کړي خو بیا هم اقتصادي ثبات ساتل شوی او د تورم مخه نیول شوی ده. د د په خبره په ورستیو کلونو کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو او په تیره د ګاونډیو د اسعارو ارزښت د ډالرو پر وړاندې له 90 تر 200% پورې ټیټ شوی خو د افغانۍ ارزښت یوازې 9% ټیټ شوی ده. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک د بیکاری او اقتصادي ستونزو او سوداګر او پانګوال د تعرفو له لوړوالي شکایتونه کوي. خلک وای پر واردونکو او سوداګرو د حکومت فشارونه لامل شوی چې په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې لوړې شي. د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو ارزونه چې مثبته یې ګڼلې ستایي، خو ټینګار کوي چې که افغان حکومت د هیواد بېلابېلې مالی سرچینې په متوازنه توګه وکاروي نتیجې به یې لا مثبتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد تلاش آزادي راډیو ته وویل،
که چېرته مالي ثبات په مرکز کې رامنځته شي، دا مالي ثبات په شکل د هرم په ټولو ولایاتو د افغانستان تقسیم شي او همدارنګه ولایتونو ته مالي صلاحیتونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې موږ به د فقر، بیکاري، بېوزلي او بېروزګاري څخه به بچ شو که چېرته هر طبقې ته مالي استحقاق صلاحیت او مسؤلیت دواړه ورکړل شي. اوسنی نظام به په ډېر چټکتیا سره پرمختګ وکړه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شکایت کوي چې سوداګرو ته په هیواد کې دننه او بهر د فعالیتونو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی وایي د مالیې وزارت دی د تعرفو د لوړولو تر څنګ سوداګرو او پانګوالو ته لازم خدمتونه برابر کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې به پر ځای پاتې وي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ارګ په یوه خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ټینګار سره وایي د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې ته به درناوی وشي، خو دی وایي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شموله وي. په همدې حال کې د افغانستان د افغان ښځو شبکه وایي چې په هر وخت کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی، خو ورکړل شوی سهم واقعي نه بلکې نمایشي دی. اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان اجرایي رئیس افغان ښځو ته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد د اوسیدونکو د لاسته راوړنو ساتنه د اصلي سولې د ټینګښت په معنا ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، د سولې په پروسه کې د ښځو په نقش ټینګار وکړ او ویې ویل چې د سولې په پروسه کې به د ښځو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي.
دا
وایي زه یو وار بیا خپلو خویندو ته ډاډ ورکوم، هماغسې چې ویل شوي د افغانستان د لارې نقشه لکه څرنګه چې د سولې لپاره اعلان شوي او د جنیوا په کنفرانس کې هم مطرح شوي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم منل شوي ده چې د افغانانو د لاسته راوړنو خوندیتوب په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په معنا دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په پروسه کې ښځو ته په ونډه ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت مشاور ته لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو ښځې زیاتې کړي. له ارګه د خبرې شوې خبر پاڼې د معلوماتو په اساس ولسمشر غنی 13 ورځ د ښځو د ملي اجماع غونډې ته د سولې په اړه ویلي چې د دوی وړاندیزونه او نظریات قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو میرمنو ته ډیر ګډون ورکول مهم بللي او ویلي دي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شمولوي. هڅه مو وکړه چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د ولایتونو میرمنو ته د زیات ګډون ورکولو په اړه د ملي امنیت د شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کلیدي او با اهمیته موضوع ده او ښځو ته باید د سولې په ټولو پروسو کې په ریښتینې ډول ونډه ورکړل شي. د دې شبکې یو غړی شکریا رحیم نوموړی وایي ولسمشر هم ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید زیات شي، خو ګورو چې دا ګډون د پام وړ نه دی. یعنی اوس هم د دوی ونډه کم او یا هم د دوی رول کلیدي نه بلکې سمبولیک دی، خو موږ غواړو چې حتی ښځو ته باید د مهمو اجنډاو په جوړولو کې ونډه ورکړل شي. اغلی رحیم همداشان ټینګار وکړ چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پرېکړو باید باخبره واوسي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل دا طرحه نه یوازې له متوازنې پراختیا سره مرسته نه کوي بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونه هم زیانمنوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې یاده طرحه د زده کړو په برخه کې د متوازنې پراختیا او د سیمه ییزو کادرونو د تربیې لپاره په هغو سیمو کې ده چې وروسته پاتې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریالې فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د افغان حکومت له لوري د کانکور ازموینې د سهمیه بندۍ طرحې له تصویب وروسته اوس د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغې طرحې پلي کېدل به یو شمېر زورواکو ته د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې غړو د دوشنبې په ورځ په خپله عمومي ناسته کې وویل دا طرحه د پلي کېدو وړ نه او له ملي ګټو سره په ټکر کې ده. د ولسي جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د جلسې مشري کوله د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل
کانکور د سهمیه بندۍ په اړه باندې ډېری وته صاحبانو خبرې وکړې. د مربوطه کمیسیون نه غوښتنه دا ده چې ترڅو په دې اړه باندې خپل اجراات وکړي او دغه موضوع واضح کړي ترڅو د وکیل صاحبانو قناعت حاصل شي.
د ولسي جرګې ځینو غړو دا هم وویل چې دغه طرحه نه یوازې له متوازنه پراختیا سره مرسته نه کوي بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونو ته هم زیان رسوي. د ولسي جرګې یو بل غړي علي اخلاقي بیا په دې اړه وویل
دا طرحه د پلي کېدو وړ نه ده، ملي ګټو او ملي یووالي خلاف ده او علمي او اکاډمیکه بڼه نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره اونۍ افغان حکومت هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې ځینې ولایتونو ته د کانکور ازموینې لپاره معینه سهمیه په نظر کې نیول کیږي. په دغې طرحه کې راغلي هغه فرغان له دغې طرحې برخمن کېدای شي چې د ښوونځي درې وروستي کلونه یې اړونده ولایتونو یعنی وروسته پاتې ولایتونو کې ویلي وي. ویل کیږي حکومت یاده طرحه د یادو ولایتونو نفوس ته په کتو تایید کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دغه طرحه هغه کسانو لپاره چې د طب، حقوق، اقتصاد، انجینرۍ او کرنې په برخه کې زده کړې کوي تصویب شوې ده چې له زده کړو وروسته به بیرته خپلو ولایتونو ته ستنېږي او خپلو خلکو ته به خدمت کوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده طرحه ګټوره وبلله او ویل د دغې طرحې پلي کېدل به هیڅکله هم فساد او سوء استفادې ته زمینه برابره نه کړي.
دا طرحه پر کانکور ازموینې هیڅ ډول اغېز نه لري چې ګواکې ناوړه کار اخیستنې او فساد ته به زمینه برابره کړي.
د کانکور ازموینه د پخوا په شان ترسره کېږي. 50% به کانکور عمومي او 25% به سیمه ایز وي.
د ولسي جرګې غړو وویل حکومت باید د دې طرحې پر ځای په وروسته پاتې ولایتونو کې ځوانانو ته د کانکور د آمادګۍ کورسونه جوړ کړي وای چې له مخې په ولایتونو کې تعلیمي ظرفیتونه لوړ شوي وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د داعش ډلې پر وړاندې د بریا کلیزه لمانځل کیږي. د عراق حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې پر وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم عادل عبد المهدی په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستل او کورونو ته د سلګونو زره بې ځای سوو کسانو ستنېدل یقیني کوي. د ډسمبر 10 په عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستې په دولتي بیرغونو او پوکاڼو ښکلې سوې دي. د پولیسو ګڼ موټر هم د عراق په بیرغونو سینګار سوي او د ښار پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. په بغداد کې د پولیسو یو مشر سمنول عزیز ناصر وویل موږ باید هغه قرباني چې د عراق خلکو په دې ورځ ورکړي په یاد کړو. له ټولو عراقیانو سره ژمنه کوو چې که خدای کول امن به یې ټینګوو او د تروریستي ډلو په وړاندې به بریا خپلوو. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 میلادي کال کې د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشه کنډکونو یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره پوځي مبارزه وکړه. په دې جګړه کې په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه هیواد زیاتې برخې په کنډوالو بدل سوې او 1 میلیون او 3 لک نور عراقیان لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې سوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د عراق 8 میلیونه وګړي لا هم عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په عراق کې د داعش ډلې وسلوالو په تدریجي ډول پر زیاتو سیمو کنټرول بایللې خو لا هم کله ناکله پکې مشخصې حملې کوي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. حمید الله د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ نه لیکي، د پوهنې له وزیر څخه غواړو چې حق الزحمه استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق لیکلی، نن شپه لوګر کې باران وشو او خلک یې امیدواره کړي چې وچکالي به ورسره کمه شي. د دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته